اوردن کو د مشالې د نن ورځې اخري خبري غړي چې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوی نن د نهه ورځ د 2013 کال اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړي کې به ووري د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت په مرکز پل عالم خار کې په یو جمعه کې 14 د اختر په مناسبت سره د افغان ولسمشر وینا د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې نن د اختر لومړۍ ورځ مانځل کیږي. په یورپ کې اختر څنګه مانځل کیږي په دې اړه هم یو رپورټ لرو. خو لومړی له احمد شاه زمیل د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د لوګر والی ارسلان جمال نن دغه ولایت په مرکزي جماعت کې ووژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو د مرګ ژوبل سبب دین نه جوړیږي. او د سعودي عرب په مینا وادي کې نن په لکونو مسلمانان یو ځای شوي تر څو د حج د وروستي رکن په توګه شیطانان په ډبر ووژي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار د لوګر ولایت په مرکزی جماعت کې په یو 14 کې ووژل شو. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش مشال رادیو ته وویل چې پیښه د سهار پر 8 بجو او 15 سلوج د کو د پولی عالم په مرکزی جماعت کې د لوی اختر تل منځ مخکره مستسوه. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې واز د لوګر والی ووژل شو او 15 نور ولسی وګړي ټپیان شوی دي چې په ټپیانو کې د 15 تنو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ دي. د لوګر د والی ویان زیاتوي چې د نکتو کې په هغه مایک یا مایک ته نږدې ځای په ځای شوی چې ارسلا جمال پر د اختر د منځ غډونوال ته وینا کوله. تر اوسه دې پیښه پر چا په غاړه نه ده اخیستې. خود دا ډول زیاتره پیښپړه وسوال طالبان په غاړه اخلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویل دي چې پر جماعتونو برید د مسلمانانو کار نه دی بلکې د هغو کسانو عمل دی چې د مسلمان وژنې لپاره ګمارل شوی دی. نو موړي دا څنګه د ولین په کابل کې د لوګر د والی تر وژل کې دوه کړي. کرزی دغه برید د غندلو په ترڅ کې ویل چې د اختر په لمانځه او د خدای پر کور باندې برید د دې ښکارندوی دی چې طالبان د اسلام سپېڅلي دین جماعتونو او د مسلمانانو مذهبي مراسمو ته احترام نه لري. تر دې وړاندې ولسمشر کرزی پر وسلو طالبان یو ځل بیا غږ کړی و چې نور د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مرګ ژوبل سبب نه جوړیږي. کرزی په ارکی د لوی اختر تل منځ ورسته چې لوپړی حکومتي چارواکي په څنګ کې ولاړ او دا غوښتنه وکړه.
یک بار دیگر بر طالبا سلام میکنم و بر رهبرایشان.
یو ځل بیا پر طالبان او د هغوی پر مشرانو غږ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان دي جنگ او بربادي ته نه ورکوي. هغه کسان چې طالبانو لیکو ته راځي بل اخره د دې هیواد اولادونه دي. د هغوی د ژوند او کورونو د دربدرولو لامل مګرځي او هم د دې هیواد د زړور زامنو چې له خپل خاورې ناموس او عزت څخه دفاع کوي د هغوی د شهادت مسبب کیږي او ځان مو ورته رسوي.
صدمه به انها هم نشوي.
تر دې وړاندې هم ولسمشر کرزی په وار وار په وسوال طالبانو غږ کړی چې د تشدد لاس واخلي او د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. وسوال طالبانو د نوموړي د دې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. نن د پاکستان قبایلي سیمو د ځینو برخو په شمول په افغانستان، سعودي عرب او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې مسلمانان د لوی اختر اول ورځ لمانځي. هلته بیا په لکون مسلمانانو په سعودي عرب کې د حج مناسک سرته ورسول او د حج فریضه یې ادا کړل. د قبایلي سیمو باجوړ مومند او کوم ایجنسی په زیاتره برخو کې ځایي خلکو په پېښور کې افغان کډوالو هم نن د لوی اختر لمنځونه ادا کړل او قرباني څاروي حلال کړل. په پاکستان کې د سوي سرکاري اعلان سره سم سبا یعنې د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر اول ورځ وي. په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه باندې 2000 کسان لا درک شوي دي. یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا په خاص توګه د سوات پر خلکو غږ کړی دی چې د خپل ورکسو کسانو په اړه ورسره معلومات شریک کړي. د دې کمیشن ځای مشر شیر محمد پر مشال رادیو ته وویل
موږ د ټولو خلکو ته دعوت ورکو چې هغه راشي. موږ خپل ټول چې د شاسو سوبدي چې هغه موږ خپل تصویر د هغه نوم د هغه کلی نوم د هغه د پلار نوم
د یادونې وړ ده چې د تېرو جمعې په ورځ په سوات کې ښځو د پوځ خلاف مظاهره وکړه او تورې ولګاوئ چې پوځ د تېرو 15 کلونو راهیسې د دوی د کورنیو خواو 6500 کسان د ځان سره ساتلي او هیڅ معلومات یې نه ورکوي. بلخوا د پاکستان د پوځ د تعلقاتي عامه ادارې ISPR دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچستان د پاکستان مرکزی حکومت ته خط لیږلی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیوال مرستندوی ادارو ته د امدادي کارونو اجازه ورکړل سي. نوموړي پر مازګر مشال رادیو ته ویل هیله مند چې په دې حق له مرکزی حکومت ډیر ژر ګام پورته کړي.
د دې خط ځواب تر اوسه پورې راغلی نه دی او تر اختر وروسته به ځواب راسي. د خط ځواب نه دی ناوخته سوی بلکې موږ ورته ډیر ناوخته خط لیږلی دی. تر کومه ځایه چې د مرستندویو ډلو د کار خبره ده نو هلته دا وخت هم 18 نادولتي موسسې کار کوي.
مالک بلوز دا څرګندونی پرم په گورنر هاوس کوټ کې د صوبایي کابینه د غړو د سوګن پروتکول ورسره وکړي. پر دې موقع د سومیاشتر ځن رست د صوبایي کابینه یو لس غړو سوګن پورته کړي. خبرونه له مشال رادیو خاوري د عراق په کرکوک شهر کې د سنیان له مسجد د باندې بمی چاودنه کې لرستر لږ یولس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه هغه مهال وسوه چې خلکو په القدس مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړی او د وتلو په حال کې و. دا چاودنه په داسې حال کې شوي چې د اختر په ورځو کې په عراق کې سخت امنیت نیول شوی دی. د یکشنبه په ورځ د عراق په شخړو کې لرستر لږ 15 کسان وژل شوي و. د اپریل میاشتې راهیسې په عراق کې شاوخوا 15000 کسان په شخړو کې وژل شوي دي. اروپایي اتحادیه وایي چې ایران د خپل لنجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د اټومي شخړې د حل لپاره وړاندیزونه شریک کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو ویان مایکل مین د اعلان په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ستر قوتونو د مشرانو ترمنځ د دوه ورځنیو مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وکړي. د 13 اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې وه چې اټومي شخړه به د شپږو څخه تر 12 میاشتو دننه پورې هواره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف وایي هیله مند دي چې تهران او د نړۍ شپږ ستر قوتونه په روان هفته کې د دې مسلې د هوارولو لپاره په طریقه کار سلاکی دایسي. ایران د غربي نړۍ لخوا په لګول شوی اقتصادي بندیزونو کې نرمي غواړي او وایي چې د سنجیده مذاکراتو لپاره تیار دی. غربي نړۍ شک کوي چې ایران په پټه سټمی وسله جوړوي خو ایران دا خبره ردوي. او د سعودي عرب په مینا وادي کې نن په لکونو مسلمانان یو ځای شوي تر څو د حج د ورسي رکن په توګه شیطانان په ډبر وویلي. په سپینو احرامونو کې پوښلي حاجانو نن په کنکریټو جوړ هغه څلی په کاڼو ویشتل چې شیطان ته منسوب دي. دا کار په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نړۍ نور مسلمانان د اختر اول ورځ مانځي او قرباني کوي. پرون حاجان د لمانځه د کولو لپاره د عرفات پر غونډې وختل. سعودي چارواکي وایي چې سږ کال څه باندې 15 لک کسانو حج ادا کړي. دا شمیر د پروسږ کال تر هغې څه باندې نیم په نیمه کم دی ځکه چې پروسږ کال 2.5 لک کسانو حج کړي وو. چارواکو د ساري ناروغي او تنفسي وایرس د مخنیوي او د مکی د لوی جماعت درغونی د کار لکبل زیاتو حاجان ته دا کال اجازه ورنکړه. پر رسمي ډول حج د راروان جمعې په ورځ پای ته رسیدي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په دې غړي کې بووري.
وسلوالو د یوې بمی چاودنې لارې د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن اوجو. افغان ولسمشر احمد کرزی تر اختر منځ وروسته په خپل وینا کې ویل یو ور بیا په طالبانو د هغوی پر مشرانو غږ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان د تباهۍ او جنگ ته نه ورکوي.
یک بار دیگر بر طالبان سلام میکرم او بر رهبرانشان که جوانای عزیز افغانستانه.
د بلوچستان ګډه حکومتي کابینه پوره شوه.
بلوچستان کابینت کم تعدادی اغه څورلس دی او دلچسپ خبره ده چې په څورلس کسان یوول سړي اغه سرداران خانان او نوابان دي.
په افغانستان کې جنکه اختر څنګه مانځي؟
دو سیټه بنگړی اخیسته پایزان مې اخیسته نکرزی مې لګولې همدارنګ د رنجو سډیر لقلانه مرنجو مې لګولې دي. تر خود خوشحالي ورځې د نوټه باندې څو ګرته تیارې نيستي زموږه خلګه صفائی هم په غاړه وسی نور کالی بنگړی.
او مسافر اختر څنګه منځي؟
بس خدای پاک دې خیر باندې د خلکو ته جده جنگونه جوړ کړی دي ته نه کوي ہدایت وکا او مونږ او تاسو ته ډیر ته خدای خپل وطن ته د خپل خلکو سره نږدې کا چې اخترونه یو ځای په بده مای سره ول منځو.
په دې اړه هم یو ریپورت لرو لمشال له سره اوسې.
یو ځخ خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د لوی اختر په لومړی ورځ د افغانستان د لوګر ولایت گورنر په یو چاودنه کې وژل شو. د لوګر د والی ویان مشال دوته ویل چاودنه هغه وخت وشو چې ارسلا جمال په یو جمعات کې وینا کوله. نوموړی وای چې په دې چاودنه کې 15 کسان جوبل شوی هم دي. تر وسره د چاودنې په چا پر غړنه نه داخستي. نور تفصيل کابل معصوم میوند راکوي.
د لوی اختر په لومړی ورځ لوګر ولایت داسې وی چاودنی شاهد و چې ردی ولایت والی پکښه وبجل سو او 15 تنه نور منسکونکي پکښه جوبل سول. د لوګر د والی ویان ازادي رادیو ته ول چاودنه هغه وخت وس و چې ارسلا جمال د دې ولایت د مرکز پولی عالم شهر په جمعات کې منسکونکو ته تر لمنځ مخ کې وینا کوله. دین محمد درویش وی چاودیدونکو ته کې د وینا کولو لمایک سر نږدې ځای پر ځای سوی و.
د لوګر والی ارسلا جمال هغه مهال چې د خبرو میز ته جک شو او خلکو ته د اختر مبارکي ویله مایک ته نږدې ورته چاودیدونکو مواد ایښودل شوي وو چې د چاودنې له امله یې والی وژل شو او د لومړي کتار 15 لمونځ کوونکي ټپیان شول.
ښاغلی درویش وای په چاودنه کې جوبل سوي کسان هم ټول بلسی خلک دي چې د پنځو روغتیایي حالات ښه نه دي. د والد بیان په خبره کې څه هم د لوګر په مرکز کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي و، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څنګه په دغه جماعت کې مایک ته نږدې چاودیدونکو ټوکې ایښوول سوي و. ارسلا جمال لتیر و میاشت راهیسې د لوګر ولایت د والد دندې اجرا کول او تر هغه مخکې د خوست والی و. د راپورونو له مخې پر ښاغلی جمال تر دې مخکې هم څو ځله وسلوال مخالفینو حمله کړې وې، خو دا په افغانستان کې د اختر د لمانځه پر مهال لومړی چاودنه نن ده. تیر کال هم د فاریاب ولایت په مرکز میمنی شهر کې د اختر د لمانځه پر وخت یو ځانوژن کې حمله وسو چې څلوېشت کسان پکښ ووژل سو او تر پنځوس نور ډېر پکښ ټپیان و. په لوګر ولایت کې دا چاودنه داسې وخت وسو چې یو ورځ مخکې افغان امنیتي ادارو په ټول هیواد کې د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکړی و.
دا موسم میون چې د افغانستان د لوګر ولایت کې شوی د چاودنې حال درکو، په دغه چاودنه کې د لوګر ولایت گورنر هم وژل شوی دی. له دې وړاندې افغان ولسمشر احمد کرزي پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې نور د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مرګ جوبلې نه سبب کیږي. ښاغلی کرزي په ارکه د لوی اختر تر مانځه وروسته چې لوړپوړي حکومتي چارواکي دي اهم په څنګ کې ولاړ وو دا غوښتنه وکړه. تفصیل یو ور بیا معصوم میوان ته ورته تفصیل لپاره.
افغان ولسمشر حامد کرزی په ارګ کې د لوی اختر تر لمانځه وروسته په خپل وینا کې دوه مهم مسایلو د سولې کوششونو او د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته اشاره وکړه. ولسمشر کرزی وویل چې د افغانستان په شمول په ډیرو اسلامي هیوادونو کې په بیلابیلو ډولونو ناخوالې روانې دي او هیله یې وکړه چې د لوی اختر د مبارک ورځو په برکت سره به په ټولو اسلامي هیوادونو کې سوله او امن ټینګ شي. همدارنګه ښاغلی کرزی پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې نور د دې هیواد د ځوانانو د وژلو او بربادولو نه سبب کیږي. یو ځل بیا پر طالبانو او د هغوی پر مشرانو ژغ کوم چې د افغانستان ګران ځوانان دي جنگ او بربادۍ ته نه ورکوي. هغه کسان چې د طالبانو لیکو ته راځي بالاخره د دې هیواد اولادونه دي. د هغوی د ژوند او کورونو د دربدرولو لامل مه ګرځي، او هم د دې هیواد د زړورو زامنو چې له خپلې خاورې ناموس او عزت څخه دفاع کوي د هغوی د شهادت مسبب کیږي او ځان مه ورته رسوي. افغان ولسمشر تر دې په خوا هم په وار وار له وسلوال طالبانو غوښتي چې جنگ پریږدي او سوله وکړي. که څه هم وسلوال طالبانو د ښاغلي کرزي د اوسنۍ غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې ولسمشر کرزي یو حکومت د خبرو صلاحیت نه لري. وسلوال طالبانو مخکې ویلي چې دوی به مخامخ له امریکایانو سره خبرې کوي. د امریکا په کوششونو سره د روان لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې د وسلوال طالبانو لپاره په قطر کې دفتر خلاص شو. افغان حکومت په لومړي سر کې د دفتر هرکلی وکړ، خو د دفتر د نوم او پر هغه طالبانو بیرغ درول هغه څه و چې د افغان حکومت غوسه راو پرول او په نتیجه کې دغه دفتر بیرته بند شو. همدارنګه ښاغلی کرزی د لوی اختر په دې لنډه وینا کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو اشاره وکړه چې د ده په خبره دا انتخابات په افغانستان کې د دیموکراسي او پرمختګ لپاره یو بل مهم ګام وي.
ان شاء الله تعالی چر مآباد افغانستان انتخابات رئیس جمهوری او شوراهای ولایتي را خواهد داشت.
ان شاء الله څو میاشتې وروسته په افغانستان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات ولری شداب د دیموکراسي د غشتلتیا او زموږ د اساسي قانون د پرمختګ لپاره یو بل ګام وي. افغان ولست تر انتخاباته مخکي للی خدای څخه د لوی بریا او هیله کوم
تمنا داریم.
تا کل سوي چې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات راتلونکي لمریز کال د لومړی میاشتې پر 14 ورځ وسی. په احتمالي ډول د ولسمشری انتخابات ته اوښت کسان خپل نمونه لیکلی و چې یو کس د کمیسون لخوا د کاندیدانو لیست څخه وایستل شو. تم ده چې د ولسمشری انتخابات ته د کاندیدانو ورستۍ لیست به د لړم میاشتې پر 25 د انتخاباتو د کمیسون لخوا خپور شي.
د لوی اختر په موقع مو د افغان ولسمشر حمید کرزی د وینا په اړه د معصوم میوان ریپورت اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان بشر حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا سوات پر خلکو غ کړی دی چې د خپل ورکو شو کسانو په اړه دی ورته معلومات ورکړي. د بشر حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد نن له مشالې سره د خبرو پر وخت ویل بخونه غواړم پرون له مشالې سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی د ورکو کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي نو د هغوی د خوشی کولو لپاره به هلې ځلې وکړي. تفصیل پامیر ساحل په دې رپورت کې درکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د مشال رادیو په ذریعه د خیبر پختونخوا په خلکو غږ کړی دی چې د پوځي عملیاتو پر وخت یا په ناامنه سیمو کې د خپلو ورکو شویو کسانو په اړه دی ورته ټول معلومات ورکړي چې دوی د خوشی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا خبره د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر شیر محمد نن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه.
دعوت ورکو چې هغې راشي او مونږ ته خپل ټول چې د چا سو څوک دي چې هغې مونږ ته خپل تصویر د هغې نوم د هغې د کلي نوم د هغې د پلار نوم چې هغه مونږ ته په نوټس کښې راولي چې د هغې مونږ ډیټا کلیکټ کړو چې مونږ د هغې دپاره په مختلف فورمونو باندې آواز وشو.
د جمعې پر ورځ په سوات کې ښځو د پاکستان پوځ پر ضد د یوې مظاهرې او لاریون پر وخت پر پوځ تور پورې کړ چې له تېرو 15 کالونو راهیسې د دوی د کورنۍ غړي له ځانه سره ساتلي دي چې نه یې د مرګ پته لګي نه د ژوند. په سوات کې د پوځ پر ضد د مظاهرې مشر جاني سبا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د دوی د کورنیو 6500 غړي له پوځ سره دي.
دا هغه پښتني ښځې دي چې د دې چا آواز نه دی اورېدلې. 6500 کسان دي، دا ټول لاپته دي، د مړو د ژوندو خبر نشته.
خو د بشري حقونو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد وایي د دوی د شمیرې تر مخې په ټوله پښتونخوا کې شاوخوا 2000 کسان ورک شوي دي.
زمونږ کېدای شي معلومات پوره نه وي، صحیح نه وي، خو بهرحال 6500 تعداد چې دی نو دا زمونږ په علم کې نشته. البته دا د 2000 په منځ کې، د 2000-3000 منځ کې مونږ تمه ده چې کوم دغه راغلي وي. دا زه د پښتونخوا خبر کوم، د سوات خبر نه کوم یوازې.
شیر محمد زیاته کړه چې کمیشن په بیا بیا د استخباراتي ادارو او پوځ په لاس د خلکو د ورکېدو او گرفتاریو په اړه خپلې اندېښنې ښودلې دي او دا یې ویلي دي چې په هیواد کې آئین او قانون موجود وي، نو بیا هیڅ اداره یا ډله دا واک نه لري چې عدالت ته له وړاندې کېدو پرته خلک له ځانه سره وساتي. پر دې موضوع مو د پاکستان پوځ د عامه اړیکو یا ISPR له دفتر سره رابطه وکړه. هلته د بهرنیو رسنیو لپاره د څانګې مشر کرنل عابد علي عسکري مشال راډیو ته وویل چې دا خبره بالکل بې بنسټه ده چې ګواکې دوی 6500 کسان له ځانه سره ساتلي دي. عسکري د حیرانتیا په ښودو سره وویل چې دوی په سوات کې د ښځو له احتجاجه هیڅ خبر نه دي او زیاته یې کړه چې د 2009 زیږیز کال تر پوځي عملیاتو وروسته دوی په سوات، دیر او بونیر کې ډېر پرمختیایي کارونه کړي دي.
په خبر پښتونخوا کې د لادرکه کسانو په اړه مو د پامیر ساحل نه ریپورت واریده.
دا مشال ریډیو ده.
زو کوټه ته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې یې د نړیوالو امدادي ډلو د امداد په اړه مرکزي حکومت ته خط لیکلی چې تر اختر وروسته به ورته ځواب ورکړي. نوموړي دا خبرې د دوشنبه په مازیګر د کابینې د غړو د سوګند اخیستو په غونډه کې له مشالډو سره په ځانګړي مرکه کې کړي چې زموږ همکار خدانو ناصر یې په اړه ریپورت درکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي درې ورځې وړاندې یې د پاکستان مرکزي حکومت ته خط لیکلی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړیوالې مرستندویو ډلو ته د امدادي کارونو اجازه ورکړل سي. د وزیر اعلی په خبره دی هیله مند دی چې تر لوی اختر وروسته به مرکزي حکومت نړیوالو مرستندویو ډلو ته په سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړي. ډاکټر عبدالملک بلوچ دا خبرې د دوشنبه په مازیګر د بلوچستان د کابینې د غړیو د سوګند اخیستلو په دستوره کې له مشال راډیو سره په ځانګړې د دې خط جواب تر اوسه پورې راغلی نه دی او تر اختر وروسته به یې ځواب راسي. د خط جواب نه دی ناوخته سوی، بلکې موږ ورته ډېر ناوخته خط لیږلی دی. درې ورځې مخکې موږ ورته ولیږه، ځکه چې موږ په خپلو نورو کارونو کې بوخت وو. تر کومه ځایه چې د مرستندویو ډلو د کار خبره ده، نو هلته دا وخت هم 18 نادولتي موسسې کار کوي. تر دې وړاندې په گورنر هاوس کې د صوبایي کابینې یوولس غړیو سوګند پورته کړ چې پکې 4 د پاکستان مسلم لیگ نون، 3 د پښتونخوا میپام نیشنل ګوند او یو هم د پاکستان مسلم لیگ قاب غړی و. که څه هم نیشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي پاکستان مسلم لیگ قاب په صوبه کې د دوی اتحادی نه دی او پاکستان مسلم لیگ نون ورته له خپلې ونډې وزارت ورکړی. د نون لیگ لخوا نوابزاده چنګیز مری، میر سرفراز بکټی، میر سرفراز ډومکی، اکبر اسکانی، شیخ جعفر مندوخیل، د نیشنل ګوند رحمت بلوچ، سردار اسلام بزنجو، مجیب الرحمن، محمد اسنی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نواب ایاز خان جوګیزی، ډاکټر حامد خان اڅکسی او سردار مصطفی خان ترین د وزیرانو په حیث لوړه وکړه. د 4 میاشتو تر ځان وروسته چې د دوشنبه په ورځ صوبایي کابینه مکمله شوه، وزیر اعلی وایي لومړنۍ غونډه به یې د روانې میاشتې په 22 نیټه راغواړي چې پکې به تر ټولو زیات په امنیت خبرې کیږي. په 22 تاریخ به موږ د کابینې لومړنۍ غونډه کوو چې په هغه کې به د صوبې ټول ستونزې د کابینې مخې ته کښېږدو. د بلوچستان اسمبلۍ ډېرې ایجنډاوې دي چې هغه زه اوس تاسو ته نسم ویلی. کومې چې د وړاندې کولو دي هغه به ټول وړاندې کړو. له دې سره د صوبایي حکومت لخوا ویل سوي په صوبایي کابینه کې به 15 سلاحکاران هم شامل وي چې 4 به له مسلم لیگ نون او پښتون پختونخوا ملي عوامي ګوند او یو به له نېشنل ګوند څخه اخیستل کیږي. د وجلو ورده چې په پاکستان کې د 11 مئی تر ټول ټاکنو وروسته په مرکز او ټولو صوبو کې کابینه جوړې شوې، خو په بلوچستان کې یوازې د اسمبلی درې غړیو د وزیرانو په حیث لوړه کړې وه چې تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د کابینې د غړیو شمیر زیات کړل شو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې په لومړي ځل داسې کس وزراله شوی دی چې د کارپوهانو په خبره تعلق یې له منځنۍ طبقې سره دی. اوس پوښتنه دا ده چې د ډاکټر عبدالملک بلوز په 16 کسیزه کابینه کې شریک وزیران هم د دغه غونډې له منځنۍ طبقې سره تعلق لري او که څنګه. په دې اړه بروال کاکړ یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه ورته وښو.
تیر ورځ د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي اومي پارټي او نېشنل پارټي له 11 وزیرانو سوګند واخیست او له دې سره د بلوچستان ګډه حکومتي کابینه هم پوره سو. د 11 مې له انتخاباتو وروسته په بلوچستان کې د یو داسې حکومت رامنځته کېدو هیلي وې چې غړي له منځنۍ طبقې سره اړه ولري، له پخوانیو حکومتونو مختلف وي او د صوبې د ولس ستونزې هواري کړي. په کوټه کې مې له میشت خبریال او پر سیاسي چارو نظر لرونکي سید علي شاه څخه وپوښتل چې د بلوچستان په اوسنۍ او پخوانیو حکومتي کابینو کې څه فرق شته او کنه. هغه وویل د بلوچستان اوسنۍ حکومتي کابینې تر 80% زیاته برخه اشرافیه ده.
بلوچستان کابینت کم تعداد هغه 14 دی او دلچسپ خبره دا ده چې په 14 کسان یوولس چې دي هغه سرداران، خانان او نوابان دي، او بیا چې دا پاسه درې خلک دي هغه هم ډېر امیران هم په فیوډل کیټګری کې راځي. یعنی د متوسط طبقه څخه صرف مرزا ویرس چې ډاکټر مالک بلوچ دی. نو خبره دا ده چې دلته دا کوم مروسی سیاست چې دی هغه د عام خلکو سیاست بالکل وشاته کوي او مروسی سیاست چې دی هغه بازی جوړه.
د پیپلز پارټي د وزیر اعلی نواب اسلم رسانی په مشرۍ کې پر تیر اتحادیه حکومت لدی قبل نیوکی کېده چې وزیران یې ټول د لوړې طبقې خلک دي او د ولس د ستونزو احساس ورسره نسته. سید علي شاه وای که څه هم د اوسنی حکومت دومره وخت نه دی سوی، خو له حکومتي جوړښت داسې ښکاري چې د صوبې د ولس ستونزې به هوارې نه کړي.
ما ته فرق نه ښکاري، دا وجه دا ده چې په پسمانده معاشره کې چیزی هلته شخصیات ډېر زورور وي، ادارې هلته کمزوري وي. زه فکر نه کوم چې دلته دې د بلوچستان چې کومې مسلې دي د پښتنو د بلوڅانو چې کومې ستونزې دي هغه دې دوی اوارې کړي. دغه وجه دا ده چې دا زورور خلک دي، د دې دروازې ته چې ته ورځې دا ډېر مشکل کار دی. ډېر د ټوپکانو والا بکراسي بیا دې د ته خپل فریاد وړاندې کوي.
پر بلوچستان نظر لرونکي یو شمیر لیکوال او پوهان په دې نظر دي چې په صوبایي حکومت کې کنوابان وي او کنوي، خو اصل واک د پاکستان له پوځ او جاسوسي ادارو سره وي. داسې فکر لرونکي خلک وایي چې که د بلوچستان صوبایي حکومت د ولس خدمت کول وغواړي هم، نو دوی د خپل واک د محدودیت له کبله څه نسي کولای. د سیاسي چارو کارپو محمد علي تالپور د دې لوی ثبوت دا ورکوي چې اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ څو ځله د بلوچ میشتې سیمې اواران د زلزله ځپلو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده، خو اسلام آباد نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازه نه ورکوي چې اواران او نورو زلزله ځپلو سیمو ته ولاړ شي. محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې یوازې حکومتي چهرې بدلیږي او واکتل له پاکستاني پوځ سره وي.
اوس هم هغه حال دی. نواب رئیسانی، ذوالفقار مکسی او اسلم بوتانی ویلی بو چې په صوبه کې له دوی سره سم د اف سی ځواک هم حکومت دی. اوس هم هغه حال دی، له دوی سره اختیار نشته، اختیار ټول له پوځ او اف سی سره دی. دا اوسنی حکومت هم هغه سي ناکاره دی لکه څنګه چې د رئیسانی حکومت ناکاره وو.
په حکومت کې د شریک پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر عثمان خان کاکړ هم د رواني میاشتې پر 8 نیټه په کوټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال د صوبې په حکومتي چارو کې د جاسوسي ادارو او ویب سي ځواک لاسوهنې ته اشاره کړې وه. عثمان خان کاکړ ویلي وو چې ولس دوی ټاکلې دي او دوی به په صوبه کې له خپل حکومت سره سم د پاکستان د جاسوسي ادارو او ویب سي ځواک حکومت ونه مني. خو د پاکستانی پوځ چارواکي بیا دا نه مني چې ګواکې دوی د بلوچستان په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي.
د پاکستان د بلوچستان په کابینه کې د کومې طبقې خلک شامل یو دغه رنګ دوی به د صوبې لپاره څه وکړي او کنه. په دې اړه مو د بوروال کاکړ رپورټ اورېدو. اوس یو بل رپورټ هم لرو. د پاکستاني ورځپاڼې د نیوز په یو مقاله کې راغلي دي وسلوال طالبان تر ډرون الوتکو زیات له ملالې یوسفزۍ څخه نفرت کوي. ملالا د خپل جرأت، بهادرۍ او پردی د طالبانو لخوا د برید له وجې نړیواله څیره جوړه شوې. تفصیل لګې د می ورسته ورو په نیوز ورځپاڼه کې لیکوال ایاز امیر په خپل یو مقاله کې لیکي، پاکستانی ریاست په خاصه توګه په ناسم حالاتو کې د وسلوالو طالبانو په رحم کرم وی، خو یو شی چې له ډرونه هم د طالبانو لپاره د غوسې سبب ګرځي هغه د دوی تر ټولو غټه دښمنه د سوات ملالا یوسفزی ده. اوس طالبان هڅه کوي چې د ملالا یوسفزی په اړه له خبرو کولو ډډه وکړي، ځکه چې په داسې خبرو هغوی بېوقوفه ښکاري. همداراز د طالبانو ویان بیلی وو کله چې دوی ته موقع په لاس ورشي دوی به ملالا وژني. د ده په خبره هغوی د ملالې خلاف دي، ځکه چې هغه سیکولر یا آزاد خیاله ده. ایا زمیر لیکي که څه هم طالبانو خپل پوره هڅه وکړه چې ملالا یوسفزی وژني، خو د خدای شکر وو چې بچ شوه. نوموړی وایي، آیا دا یوه معجزه نه وه چې ملالا بچ شوه؟ اوس طالبان نه پوهیږي چې څه وکړي، ځکه چې ملالا د نړۍ په سطح د یوه ستوري په توګه ځلیدلې. لیکوال وایي که چېرې وسلوال طالبان په دې پوهوي چې ملالا یوسفزی به په نړۍ کې دومره شهرت ترلاسه کړي، نو دوی به په نوموړي هیڅکله برید نه وی کړی. همداراز د طالبانو یو ملګری عدنان رشید هم دا ویلي وو چې په ملالا برید ناسم کار وو. وړاندې په مقاله کې راغلي دي چې دا ډیره د خندا خبره ده چې د اسلام قلعه پاکستان سره دومره ټینکونه، میزایل او اټم بم دی، خو د دې باوجود له طالبانو ویریږي او طالبان ورته خپل ناممکن شرطونه وړاندې کوي. خو 14 کلنې ملالا یوسفزی طالبان حیران کړي دي، او هغه ځکه چې دوی ملالې ته نشي رسېدلې. ملالا یوسفزی په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغه میرمن او لور سره ناسته وه او ډیره باجورته ښکارېدله. لیکوال وایي کچاري ملالا ویریدونکې جینۍ وې، نو کېدای شوه چې نړۍ به پرې خفه شوې وې، خو دومره لوی مقام ته به نه وې رسېدلې. د ملالې د مشهورتیا سبب د هغې خپل جرأت، عقلمندي او پر هغې د طالبانو برید. په مقاله کې راغلي دي د بی بی سي لپاره د بلاک په لیکلو لوړاندې، ملالا او د هغې کورنۍ په اسانه کولی شو چې د غرب په هر یو هیواد کې سیاسي پناه واخلي، خو دوی بیا هم په سوات کې پاتې شو، او دغه رنګ د طالبانو د دړکو باوجود ملالې سکول ته خپل تګ بند نه کړو. د نیوز ورځپاڼې ریپورت مو اورېده. او اوس زو مردان ته د خبر پښتونخوا د مردان فضل حق کالج چې د صوبې په تعلیمي میدان کې یو لوی نوم لري، نن سبا د استادانو او پرنسپل خپل منځي جګړې ښکار شوې ده چې ورسره د ماشومانو په تعلیم بد اغېز پرېوځي. په اړه نور تفصیل د خپل همکار ریاض موسی خیل په دې ریپورت کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د فضل حق کالج مردان استادانو تور لګو چې د موجوده پرنسپل ریټایر لیفټننت کرنل سلطان زیب دلاسا د کالج ماحول خراب شوی دی او زده کوونکي د تعلیم په ځای په نورو لارو سر دي. محمد ایاز چې په یاد کالج کې د استاد په توګه کار کوي مشال ریډیو ته وې،
ټول رسنمو په بازارونو کې ګرځي، بل بل خان په نت کې فوکې نیوري شي، زو زو غلا نو مونږ ویل چې را د انسټیټیوشن د بچکول لپاره او د وړو د مستقبل لپاره
همدارنګ د دې کالج هډ ماسټر اجاز اوی چې دا مسله د 1300 میاشتو راسره روانه ده، او د دې د لاسات د تعلیم سیکرټر پرنسپل د خپل دند نه هم اخوا کړو.
دورځي د سایلنت پروټیست شو او پورا به کلاسز کې د لیس قسم روټین کې سټاف سدانو را اوسه، بیا اچانک حالات داسې جوړ شو چې د الکان پرنسپل سره مرګري شو، به ور پسیل ته هاوس ته ورغی، هلته نه روبا سله جره راشي تاسو د ټیچرز ما بیزتی کوي. داسې
کله چې مشال ریډیو د دغه تورونو د جواب په خاطر د فضل حق کالج د پرنسپل سلطان زیب نه تپوسو کو، نو د دا ټول الزامات په بنیاد وګرځول او وی ویل چې د کالج باز عمله د سره ذاتی دښمنی کوي.
پدې کې د ونیم سوال کانو او دا بلډینګونه ټول لاندې پراته او غونډګردي وه، نو موږ له سم کو پدې وکاله کې چې سم موږ راته ویته چې کوشش چې موږ سور دیو دی له پکارې چې موږ دا ثابت کړي چې دومره پیسې خوړلې دي، دی دا ثابت کړي چې د ریزلت خراب کړی دی او دا موږ سره ثبوت دی. فلال خو آی کورټ ته دی هغه ځمونه ونه منل، ماته خپل دفتر ته دا
یاد دی وی چې فضل حق کالج د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر ریټایر جنرال فضل حق په کال 1980 کې جوړ کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. لګښت وکړئ پنځنیم بجې کېدون کې دی او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار د لوګر ولایت په مرکزی جماعت کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د لوګر د والی ویاند محمد درویش نن سهار مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوازې د لوګر والی وژل شوی او 15 نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړ چې اورېدونکو توکي په هغه مای کې یا مایک ته نږدې ځای په ځای شوی و چې ارسلا جمال پرې د اختر د لمانځه ګډونوالو ته وینا کوله. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې پر جماعتونو برید د مسلمانانو کار نه دی بلکې د هغو کسانو عمل دی چې د مسلمان وژنې لپاره ګمارل شوی دی. تر دې وړاندې کرزی پر وسوالو طالبانو یو ځل بیا غږ وکړي چې نور د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مرګ ژوبلې نه سبب کیږي. کرزی په ارکی د لوی اختر تل منځ وروسته چې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم په څنګ کې ولاړو دا غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه باندې 2000 کسان له درک شوي دي. یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه د سوات پر خلکو ژغ کړي چې د خپل ورکسو کسانو په اړه ډېر معلومات شریک کړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د تیر جمعې په ورځ په سوات کې یو شمېر ښځو د پوځ خلاف مظاهره وکړه او تورې ولګاوي چې پوځ د تیر 15 کلونو راهیسې د دوی د کورنیو خواو 6500 کسان د ځان سره ساتلي او هیڅ معلومات نه ورکوي. د عراق په کرکوک شار کې د سنیان له مسجد باندې بمې چاودنه کې لرته لږې ولس کسان وشل سوي او تر شلو زیات ټکان سوي دي. چاودنه هغه محل وسو چې خلکو په قدس مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړی او د وتلو په حال کې و. اروپایي اتحادیه وایي چې ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د اټومي شخړې د حل لپاره وړاندیزونه شریک کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو ویان مایکل مین د اعلان په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو د مشرانو ترمنځ د دوه ورځنیو مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وکړي. او د سعودي عرب په مینا وادي کې نن په لکونو مسلمانان یو ځای سوي تر څو د حج د ورستې رکن په توګه شیطان په ډبره وویلي. په سپینو احرامونو کې پوښلي حاجانو په کنکریټو جوړ هغه څلی په کاڼو وویشتي چې شیطان ته منسوب دي. دا کار په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نړۍ نور مسلمانان نن د اختر اوله ورځ مانځي او قرباني کوي.
خبرونه مله ماشاله دی ورول چې احمد شاه زمي وړاندې کول په دینی مې کې با او وره چې په افغانستان د پاکستان په قبایلی سیمو او یورپ کې اختر څنګه منزل کیږي. خو لمړی زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو رسپون په خپل اداریو کې سره غستې سره ظاهر ته وکړي.
نن مشرق رسپون خپل ادارې کې وایي چې د ترهګری د مخنیوي قانون کې د بدلون به ګټوري نتیجې راوځي ځکه چې اوس به یو تفتیشي افسر ډیر شو ورځو کې د کیس تفتیش سرته رسوي او جج به هم وو ورځو کې بیا د هغې کیس فیصله کوي او که داسې ونه شو نو بیا کولی شي چې د های کورټ چیف جسټیس سره تماس ونیسي. د دې ترڅنګ د پلټنو د پاره د پوز او سیول ادارو مشترکه ډله هم جوړولې شي. ادارې وایي چې د دې اقداماتو سره به هغه خلک چې یو جرم یې کړی وي او په هغه شهادت هم وي خو د یری څوک گواہی نشي کولای، هغه خلک به اوس د سزا نه بچ کېدی نشي ځکه چې د مقدمه اوریدنه به د ویډیو لینک په ذریعہ هم کېدی شي او که ضروری وي نو د یو خار نه بل خار ته هم اړولې کېدی شي. ادارې زیاته وی چې د مشترکه تحقیقاتو سره به پولیس او پوز د یو بل دوه تجربه نزدکړه هم کوي او دا شان به پاکي صافي پلټنې بغیر د سکسمه خطرې او یری ترې کیږي. خو ولې تدین هم ضروری دا خبره ده چې د جرم نوړاندې مجرمان اونیولې شي او د اولس مال او سر د تباهۍ نه بچ کولو اقدامات وکړي شي. نو هله چې د دې نوي قانون با ګټوري نتیجې راوځي او د سر به ملزمان او مجرمان خپل انجام ته ورسي. بل پلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای او هند ترمنځ ستراتیژیک تعلقاتو کې ورس پروس اضافه کیږي او دې لړکی د دوانو ملکونو تعلقاتو کې نوې اضافه شوې ده. د اداري په وینا چې دوانو ملکونو اتفاق کړی دی چې حقانی لشکری طیبه او د جماعت الدعوه په رنگ د شدت پسندو تنظیمونو د فند راوندولو او د مالیاتي نتورک د غړو نیولو لپاره به مرستې زیاتولې شي. اداري زیات ویچ د هند خزانه سیکرټری روایتي دلیل وړاندې کړی دی چې لشکری طیبه ممبئی حمله او حقانی نتورک افغانستان کې د هند په سفارتخانه په حمله کې ککړل دي. دریا اخیر کې لیکي چې اوس بد امریکای او هند ترمنځ د دینو تعلقات لوجه په پاکستان فشار زیاتیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړۍ مطبوعات درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ویب پاڼه اوپن ډیموکریسي.کام لیکي په دې تیرو ورځو کې د پاکستان په اړه
دوا مهم بحثونه روان وو. یو د دغه هیواد د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره د خبرو عمل، او دویم د سوات ملالا یوسفزی چې د طالبانو په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و. د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې په لومړیو کلونو کې ډېر پاکستانیانو په دې خبره یقین نه کاوه چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د طالبانو په نوم تحریک هم شته. دا خبرې د دې باوجود هم کېدلې چې په سوات کې د یو اف ایم ریډیو له لارې ملا فضل الله خپل کمپین په دې مقصد پیل کړ چې غواړي په سیمه کې شریعت راولي او خپل واک پر ځای کړي. وپاڼه لیکي کله چې په پاکستان کې په 2008 کال کې ځانمرګي بریدونه زیات شول او په اسلام آباد کې د لال مسجد پیښه مخې ته راغله، نو له دغې وروسته وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د بیت الله مسعود په مشرۍ کې د خپلې ډلې نوم تحریک طالبان پاکستان اعلان کړ. اوس چې کله د پاکستان حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ، نو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په خیبر پختونخوا کې حکومت هم دی، بیا وایي باید د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل شي. وپاڼه لیکي د عمران خان په دغه بیان په پاکستان کې څېړونکو، سیاستوالو او حتی د هغه د ګوند ځینو غړو هم سخت تنقید وکړ. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په ډیرو خبرو رضا شوي دي چې د دغې له مخې د امریکایي عسکرو یو څه شمیره په افغانستان کې پاتې کیږي، خو که چیرې د افغانستان قومي مشران او سیاستوال دغه عسکرو ته د افغانستان د قانون نه استثنا ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي د دغه هیواد امنیت زیاته ذمواري باید افغان امنیتي عسکرو ته حاصل وي، او دا د ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په خبرو کې یوه مهمه موضوع هم وه. واشنگټن پوسټ لیکي په دې تیرو ورځو کې د امریکایي عسکرو کامیاب عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر لطیف محسود ونیول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر تصدیق کړي او ویلي دی لطیف محسود یې د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په لوګر ولایت کې نیولی دی. په دغه عملیاتو افغان امنیتي او استخباراتي چارواکو خپل ناخوښي ښودلې او وایي لطیف محسود له وړاندې نه د دوی په قبضه کې وو او امریکایي عسکرو په زور د دوی نه بوتللې، او دا هم یو وجه وه جانکاري کابل ته راغی چې په دغه مسله د ولسمشر کرزی ګلی ختم کړي او رضا یې کړي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو یې د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
نن په افغانستان د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو یورپ کې اختر مازل کیږي، او د غرنګي تاسو زوی ما چې پراتلونکو دوه ورځو کې مشال لري د اختر په مناسبت سره ستاسو لپاره ځانګړي پروګرامونه به وړاندې کوي، او د غرنګي تاسو هم د ټلیفون لاري په دغه کې برخه اخیستې شي. خو وزو افغانستان ته نن د خوست په ټولو عیدګاو او جمعتونو کې د لوی اختر منځونه د امن په فضا کې ترسره شول. د خوست اوسیدونکي سګنی اختر ته خوشاله دي، او هیله کوي چې د اختر په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو پیغام وګرځي. پړې نور تفصیل نجیب الله خیل درکوي.
د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت کې ځای چارواکو له نورو خلکو سره یو ځای د اختر لمونځونه ترسره کړل، خو په ټولیزه توګه د ښار په مرکزی عیدګاه او د متون خوړکو سیمه کې د اختر د لمونځ کوونکو شمېره ډېره وي او زیات خلک پکې راغونډیږي. په مرکزی جامع جماعت کې دوه تنو ځوانانو په خپلو خبرو کې له خپلو همزولو غوښتنه وکړه چې د سولې او سوکالۍ لپاره د کار وکړي. دوی له ځوانانو د زده کړو او نورو ګټورو پروګرامونو کې د ګډون غوښتنه وکړه.
جلال الدین د خوست مرکز اوسیدونکی یم. زه خپل سلامونه او د لوی اختر مبارکۍ ټولو افغانانو ورونو ته او ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. او په دې اختر کې زما مغته ځوانانو ته دا پیغام ده چې هیله ده چې بې ځایه مصرفونه ونه کړي او په خپلو منځو کې مینه او محبت وکړي او همیشه دپاره د سولې لپاره کار وکړي.
زه همایون د عسکري کلب اوسیدونکی یم. اولین قدم کې د افغانستان ټولو مسلمانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکۍ وایم، او د قربانی د قبول پښتنه دی الله پاک نه کم، او الله رب ال پښتنو ته هم مبارکي وایم، او د ځوانانو مې دا هیله ده چې په خپل منځ کې خوشحالي او مینه محبت تر سره کی، او بعد د دینه په درسو کې او په نورو کې هم کوشش وکای.
د مدني ټولنې فعال نصیر احمد روخان ویل چې په خوست کې د اختر شپې ورځې ډېری خېدی.
ماشا الله د لوی اختر شپې ورځې ډېری خېدی. نن د اختر لومړۍ ورځ زه په دې هیله امید یم چې خدای تعالی د افغانستان کې دغه لوی اختر د پیلیدو سره جوخت سوله او امن د تل لپاره وساتی
په خوست کې دوه تن ځوانانو په خپل خبرو کې ویل چې سګنی اختر ته امنیتي تدابیر خېدي او پوځي ارګانونه باید د اختر تر پایه د حالت وساتي.
ایمون هم کریم الله ګوهر دا ځل ته لوی اختر کې موږ ډېر ترتیبات نیولې دي، ټول ځوانان سره یو ځای شوي یو، غواړو چې په پرم باغ کې یوه میله جوړه کړو د دې په خاطر چې ټول ځوانان خوشحاله اختر تیر کړي. زما غوښتنه ده چې ټول هیوادوال په ځانګړي ډول ځوانان په دې اختر کې له ټولو هغو ورونو سره چې ورسره خپه دي، په خوار سره خفګان درلود، ورسره یو ځای شي، د خوشحالۍ غاړه ورکړي، ترڅو دغه ورځې په ډېرې خوشحالۍ سره تېرې شي.
زما نوم حمیدالله روخان. سږ کال د اختر په تړاو کوایم د نورو کلونو په نسبت د اختر شپې او ورځې ډېرې په خوشحالۍ تېرېږي او ټول ځوانان کشران او مشران ډېر خوشحاله دي او موږ همداشان د امنیتي ځواکونو څخه هیله کوو چې دوی خپلو کړنو ته امنیتي تدابیراتو ته دوام ورکړي.
د خوست د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال سمنوال محمد یعقوب مندوزی په خوست کې د امنیتي تدابیرو په اړه وویل چې د اختر په لمونځونو کې په ټول ولایت کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
تاسو ولیدل چې کوم تدابیر امنیتي ځواکونو په خوست کې نیولي وو؟ موږ د ټولو ولسوالیو نه د ټولو مرکز نه چې راپور واخیستو په ټولو اجزاوو کې لمونځونه وشول. خیر او خیرات ته
د یادونې وړ ده په خوست کې په عام ډول د اخترونو شپې ورځې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېږي. د اختر په شپه ماشومانو او ځوانانو په سمو او غونډیو کې میرګندونه بل کړل چې تر ډیره وخته د خوست یو شمېر سیمې پرې روښانه ښکارېدي.
تاسو د نجیب الله لوخي په ریپورت کې وردل چې څرنګه په خوست کې خلک اختر مانځي او د غرنګي ځوانانو د امن او سولې څه پیغامونه ورکړل. همدارز وزو د افغانستان بل ولایت ننګرهار ته د دغه تا په ننګرهار کې جنکۍ څرنګه اختر مانځي، دوی څه تیاری نه کوي د اختر لپاره، په دې اړه د باز محمد عابد دا ریپورت ورو.
که په اخترونو کې ځوانان پارکونو او میله ځایونو ته په چکر ورځي، نونجونې هم په کورونو نه پاتې کیږي، د ځانونو لپاره د سنگار بیلابیل توکي برابروي او د خپلوانو کورونو ته د مبارکیو لپاره ورځي. په ننګرهار کې د هلکانو په سیر نجونې هم اخترونو ته خوشحالیږي. دا چې نجونې څرنګه اخترونه نمانځي یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل.
زما نوم فریحه ده او د ننګرهار ولایت د سررود ولسوالۍ اوسیدونکی ما، او دا چې اختر دی او په اختر کې نجونې یاغوی خپل لباسونه تیاری دي، لباسونه په امرنګ باندې ځانونو ته بنګړي ګان هم تیاری، او د اختر په شپه باندې ټول انجینر سره یو ځای کیږي او غوی ځانون ته نکریزه پورې کې کله چې د اختر ډومبي ورس شي او سهار شي نو ټول انجینر زی اول خپل لاسونه انځي، بیا خپل کالي ګان غونډي او کوم سامان چې د اختر د پاره ځان ته غسه او سی کالي او سی بنګړي او سی رانجو او سی د خپل هغه کوي.
د سهار نوابي په نوم یو انجلۍ وایي چې د اختر لپاره یې د دوه جوړه جامو سره همرنګ بنګړي هم اخیستې دي.
دوه سټه بنګړي اخیستې، پایزار مې اخیستې، نکریزه مې لګولې، همدارنګه د رانجو سړی لکه لرم رانجو ګولیدی، او دا دختر رازی دینو تصمیم نو سره خاچ چیرته لار شي چیرته نه.
او یو بل انجلی وای چې په جلال آباد خار کې د کلو په نسبت د اخترونو منزل کم رنگی شوی دی.
زما نوم حمیده محمدی او د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی. اختر خو د خوشحالی ورځ دی نو تبا څوګر ته تیارې نسی. زموږه خلګه صفای هم په غاړه وسی، نور کالی بنګړي نکریزی انده دو د پختر کې، او خو موږ نه لک څه د دو تطپات دی په دې ننګرهار خار کې. البته په کلو کې بیا هم یو څه نه څه هغه دو شتون لري، مصروفیتونه هم لږ زیات شوي، نو په دې خاطر د نکریزی بنګړي او رنج دې تلک توجه کمه ده.
مرسل نوری چې د جلال آباد خار اوسیدونکی ده وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ لغوه خو ډول ډول خوراکونه تیاروي.
د اختر په لومړۍ ورځ موږ په خپل چې قربانۍ کوو، بیا دغه څخه وروسته چې موږ کرم میلمانه راځي هغه ته هغه دغه څخه مختلف قسمونه پخو، تر څنګ نور هغه غذاګانې چې موږ په خپل فرمایش کوو یا هغه موږ ته کوم فرمایش کوي هغه پخو، څنګه میوه ورته چمتو کوو. لومړۍ ورځ موږ کر خلک راځي، د اختر دویمه او دریمه ورځ موږ د خپل خپلوانو کره ځو، د اختر مبارکي ورته ورکوو.
سره له دې چې په جلال آباد خار کې د خزو چارو د ریاست لخوا د میرمنو لپاره ځانګړی پارک هم په یو مسؤون ځای کې جوړ شوی چې په اخترونو او ملي ورځو کې ورته ورشي، خو لا هم د کلتوري محدودیتونو له وجې میرمنې او نجونې نشي کولای چې په آزاده توګه پارکونو ته ولاړې شي. باز محمد عابد، مشال رادیو جلال آباد.
کیا خوانان په افغانستان کې لوی اختر ورځ منزل کې لومړی نوبل خو د پاکستان په ځنو قبایلی سیمو کې هم نن اختر لومړی ورځ و. نن د باجوړ مومند او د شبقدر په ځنو زینو کې غټ اختر و منزل شو. سحر د اختر منځ اورستو د سرو قربانی وشوه او د غرنګ د اختر منځونو په ځینو کې د پولیس لخوا امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوی وو. نور تفصیل د مشالې د خبريال شانواز ترګزي درکوي.
نن د محمود جنسې په زیاتو تحصیلونو کې او د باجوړ جنسې په خال خال ځایونو کې لوی اختر نمانځل شي چې ولسی ویل د سعودي عربستان سره د اختر ورځ یو کول د هغوی له ډیر پخوا را روان روایت دی. دغه ځایونو کې د لوی اختر منځونه ادا کړی شول چې وروستو د سرو د قربانۍ وخت شروع شو او د شبقدر په خواجه وس کلي کې هم اختر ونمانځل شو. د یو ځای اوسیدونکي ضیا الله سره مو خبرې وکړلې.
جی د مقامی او انتظامی طرف نه موږ تر سکیورټی انتظام شوی او خدا چون کې رکلو جمعتونه ته انشاءالله داسې سرکاری
نوکرانو اسکولونو او د کالجونو چټیانه وی نو هغه پکې په دغه دویمه او یادرېمه ورځ ډیر ملګری راغون کړی او چیرتا بهرونو سیمو ته چکر لهم لاړ شي.
لکه اوس برف او دسی منګه خو خپل علاقه ته زګندا او مندا او دې زین تلته چې کوم مرګری دي اوس منګه دا سبا با ټاکلې منګه چې دلته بزو او چات زید او دسی چړایانو باندې به ورخې جټول غره کې دي ټنګ ټاکور به مړو لازمی رباب منګه به وړو.
اعجاز خان سرکاري نوکر دی او د اختر لپاره ورته شپږ ورځې چوشانی ورکړل شوی دی. هغه د اختر ورځ د سحر څنګه شروع شو
منځو کو تلاوت مو کو خپل قریبي قبر افغانستان ته لاړو او چې کوم کلی خلک دی وفات شوی هغه دعا مو ته وکړه تلاوت مو ته وکړه او بیا اختر مونږ مو کو باقی دو سم قربانی وکړه.
یو ماشوم عالمگیر د اختر ورځ ته ډیر خوشاله نو دا والی
رضامن ټول را کړ شیرولا ابرار ته تاولا کا کا ممتاز کا کا سردار نور الله ټول 500 روپۍ را کړ دا والا بس اختر به پکو میلې ته په خاور ته سیدی زوت.
نن په دغه ځین سیمو کې اختر منزل شي نو د شبقدر بازار پیښور روډ او د محمود جنسی واړه او لوی بازارونو کې هم رش نه وو او دغه بازارونو کې د دکاندارانو په وینا چې د هغوی اختر به سبا لوي چې نن به لزان سره د قربانۍ لپاره مرچ مصالې ټماټر او چړې چاکوان کورونو ته وړي او بیا به بازارونو ته اتوار په ورځ راځي او روزګار به شروع کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی.
تاسو ورته لږ په محمود جنسی کې خلک اختر څنګه منځي او د غرنګي د پاکستان په نورو قبایلو سیمو کې خووزو یورپ ته چې په یورپ کې خلک اختر څنګه منځي. اختر وړو کې وی او کلوي پر رسیدو سره یې مسافر پښتانه لغپن وطن څخه د لریوالي زیات احساس کوي او ارمان کوي چې دغه خوشاله یې لغپل کورنۍ او ملګرو دوستانو سره یو ځای منځلې وي. په دې اړه تفصیل د هرون بچا په دې رپورت کې.
پښتانه یو ټپ کوي چې وایي د مسافر به څه اختر وي چې د بیلتون لیونو سپو خوړلې وینه. یو د پام وړ شمېر پښتنو په وطن کې د خراب اقتصادي وضعیت او روانو جګړو له کبله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کول خپل کړی دی. د اروپایي هیواد سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې میشت د حزب الله په نوم یو افغان ډاکټر د وطن په اختر پسې ارمان کوي. نوموړی وایي له نورو مسلمانانو سره په ګډه د اختر لمونځو کې او تر هغې وروسته یو څه وخت له خپلو ماشومانو او ملګرو دوستانو سره تیر کړي.
مسلمانان ته یو جامع جمعه دلته راغونډیږي تقریبا 15-16 خلک. نو بیا چې کله د اختر مونځو کوو بیا د ماشومانو لپاره یو ځای جوړ شوی هلته لږ ماشومان لږ ساتیري وو کې د لوبو دلته چونکې موږ سره فرانس نږدې دی نو هلته دا د قربانۍ امکانات برابر دي. نو بیا خلک ځي هلته قرباني کوي د اختر په دویم او په درېیم ورځ باندې ټوله غونډېږي او کله نه کله خلک بارو ځي دا باربیکیو هم کوي. د وطن اختر خو هغه چرته هلته پیدا کېږي هغسې اختر خو په مسافرۍ کې او بیا خاص په کوم ځای کې چې پښتانه کم وي لکه دا جنیوا کې پښتانه کم دي دلته خو هغه خوند بالکل نشته دی.
د یو بل اروپایي هیواد ناروې په پلازمینه اوسلو کې ژوند کوونکی د پښتون ولسمل په نوم یو افغان بیا وایي د دې لپاره چې ماشومان یې د لوی اختر مذهبي او کلتوري ارزښت درک کړي دغه خوشحالیانې هغسې چې په وطن کې خلک مانځي دوی هم کوي.
چې واړه وو پلار دې مې دغه وکړه چې د
اختر لکه څنګه چې موږ وطن کې مانځه هماغه سي باید دلته مو مانځه چې ځکه چې دا راتلونکي نسلونه باید په دې باندې پوه شي چې دا اختر یوه خاصه ورځ ده. نوم پښتانه د کار نه رخصت اخلي او هماغه سي په جمع جوش باندې ماشومان هم ځان سره بوزي جومات ته اختر مانځه ته او بعد د هغې نه اکثره کورنۍ یو ځای کې ټول د ماشومانو سره راټولېږي. هغه وایي په پردي انګړ کې اختر نشته. اختر یې روژه یې په دې وخت کې سړي ته د ټول نه زیات د هغه احساس کېږي د وطن د نشتوالي.
د سیال شینواري په نوم یو بل افغان چې د برېټانیا په لندن ښار کې میشت دی وایي په لروبر پښتون وطن روانو جګړو له پښتنو په ګډه د اختر خوشحالۍ او لمانځلو فرصت اخیستی دی.
وطنونو کې غریبۍ درته معلومې دي زیاتې دي. زیاتره خلک دې ځای نه خپل خپلوانو دوستانو ته پیسې لیږي هلته ورته قربانۍ کوي. د ټولو دا خوښه وي چې هر سړی خپل وطن ته ځان ورسوي د اختر دپاره. مګر متاسفانه چې د افغانانو په وطن باندې د پښتونخوا باندې بد حالت دی. اوس دغه جنګونه دي بس خدای پاک ته په خیر باندې دغه خلکو ته جدا جنګونه جوړ کړي دي ته د نیکې هدایت وکړه او موږ و تاسو ته بیرته خدای خپل وطن ته د خپلو خلکو سره نږدې کړه چې اخترونه یو ځای په ګډه مایسره ولمانځو.
پښتانه چې د نړۍ په هر ګوټ کې دي ارزومن دي چې له خپل وطنۍ د جګړو ټغر ټول او خلک یې وکولی شي په آرامه او سوله ییزه فضا کې اخترونه ولمانځي.
انزال گرزم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے آغا وقت بیل اوچے نکرزی بمیوڑی اختر کے زانزال گرزم زانزال گرزم
در حرم بچہ ریپورٹ موارد ہو چھے پا یورپ کے پختانہ چرنگا اختر منزی او چرنگا پر دې وخت پر دې ورځ خپل ملک یادوي. وزو کراچۍ ته د اختر در رسیدو سره سره د کراچۍ په ګڼ شمیر بازارونو کې ګڼه ګوڼه وي. په دغو بازارونو کې د جامو اخیستنې یو بازار ته زمونږ خبریال ظفر کریمی ورغلی دی او دغلته یې له دوکاندارانو او اخیستونکو سره د بازار او نوو ډیزاینونو په اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی.
د کراچۍ په کلپټن کې واقع رابی سنټر یو له هغو بازارونو څخه دی چې د اختر په مناسبت پکې ګڼه ګوڼه زیاته وي. د کپړې دغه بازار چې زیاتره دوکانداران یې پښتانه دي وایي د دوی په کاروبار کې د اختر څخه یو مشمخ کې تیزواله راځي. د دغه بازار صدر د اختر د سیزن په اړه مشال رډیو ته وایي.
زما نوم عبدالله دی. نه ماشاءالله صحیح دوکانداري خو صحیح چلیږي. دا خو بس د سیل د ځین بار ملکو ته کپړې استوي. دا بوتیک والا کسٹمر دی او امریکا ته استوي. کله بار ملکو ته استوي کینیډا د سیم ملکو نه رااله. دا د سیل د بوتیک والا کسٹمر دی. هغه د سیل کپړې دل د جوړې کې لکه یو نیم کسه بار کې هغه ته استوي. هغه بیا د ډالر حساب خرڅه کله دل په زر په سټ وا خیال د په 2-3 زر په خرڅه. او توپه کې ماستوي او توپه نه علاوه بیا د بوتیک کار دل زیاتې مقصد خرید پروخ د پاره چې دا زنانه کپڑے دی غلو اختر کې ډیره چلے.
د جامو اخیستنې د بازار ته د نارینه په نسبت زیاتره خزي ورزي او شاید همدا وجوي چې په دې بازار کې ځینی دکانداران خزي هم شته. د یاد بازار یو دکاندار یاسمین افریدی د خپل کاروبار او د سګنی سیزن په اړه مشال رډیو ته وایي.
سیده کمی سنم دی فراکم دی د سره پلازو راغلي غټه پنچي دی. هغه په 3 گز په 2.5 گز کې یو پلازو جوړیږي. دی وجنا چې ریډی میډ کپڑے دی هغه په کمریټ کې ملاویږي چې ټوکی دی نو هغه لکه مته دفتر ته پاره خو ډیزاینونه ډیر زیات راځي او روزانه راځي. کپڑے نوې نوې هر طرح کې ډیر زیات راځي او موږ کوشش انداوي کمپټیشن ډیر زیات دی. کوشش هم انداوي چې روزانه چې دی مو نوې نوې پرنټونه نوې نوې ډیزاینونه جوړ کو.
د کلیفټن دی بازار ته راغلی نسرین وای بازار کې د کپړو ټول نوې قسمونه شتون لري خو د تیر کال په پرتل دازل نرخونه زیاد دی.
نو کپڑے کا ڈیزائن چې کوم زمون بس نوې دی هغه کې هغه ډبل قیمت لګول کپڑو ما غدا هر څه غدي ریټ یې سیوا کړي. پر اوس کل چو هغه خو وخت کې دونه نو نو وس نه چې خدای وس خو بیا ما غو یخلی او مکه ریټ باندې یخلی زه غو بدل نه چې ټول کولای شي او ولې چې هر قسم ریټ چې دی هغه اویلیبل دی مارکیټ.
د کراچۍ د رابی سنټر دکانداران وایي په تیرو وختونو کې بعد دوی خپل دوکانونه د شپې تر ناوخته خلاص نشو پریښودلې. خو اوس چې د ښار امنیتي وضع لږ ښه شوې ده نو د دوی دوکانونه د شپې تر ناوخته خلاص وي چې ورسره د دوی په کاروبار ښه اغیز شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خبر پختونخوا په ګډون پاکستان کې د ازل څلور فلمونه کوم چې د پښتو فلمونه دي هغه با خودل کیږي د اختر پورز باندې. نو زمنګا خبريال سراج ظهیر د دې فلمونو د ډایرکټرانو او مینوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې را لګلې.
دازل د لوی اختر په موخه د پښتو فلمونو مینوالو لپاره سلور نوی فلمونه لګیدلې دي چې پکې اوربل، زدي پښتون، ګندګیر او غیرت شامل دي. دا فلمونه د پېښور په شمول د کابل، سوات، مردان، لاهور او کراچي په سینماګانو کې خودل شي. په ذکر شو فلمونو کې د فلم اوربل او زدي پښتون ارشد خان، د ګندګیر حاجی ناصر خان او قیصر ثناء الله خان او د غیرت فلم ډایرکشن یا هدایتکاری ارباز خان ورکړي دي. همدارس په دې فلمونو کې اوربل فلم چې د دشمنو او سوري په موضوع جوړ شوی دی په لومړي ځل د اردو ژبې اداکاري میرا د شاهد خان سره کردار په خشن لوبولې دی. د دې فلمونو په اړه د فلمونو مینوال سوای کله چې مشال ریډیو په خبر کې یو تن شاد محمد نه او پختل نو هغه وې
زما پختو فلمونو سره ډیره مینه ده او دا بیره به خیر سره زه اوربل فلم ګورم د ارشد خان چې په دې کې په لومړي ځل باندې میرا هم کار کړی.
یو بلتن هم مشال ریډیو تا اویل چې د پښتو فلمونو سره ډیره مینه لري او چې کله هم د پښتو فلم ولګي ضروري ګوري.
زما پښتو فلمونه ډیر خوښي او دې اختر کې به د پښتو د دوه فلمونه لازمی ګورم.
مشال ریډیو سره خبرو کې دارشد سلیما مالک او د اوربل فلم پېشکار تنویر خان اویل چې دوی دا فلم د سوري او کورنۍ دښمنو په موضوع جوړ کړی دی او دوی د دینا ډیره تمل لري.
ان شاء الله توقعات هم ډیر زیات دي. د خیر فلم ډیر ښه جوړ دی او ان شاء الله له وړوکي اختر پشان به ان شاء الله دا اختر هم زبردست دی کې دا خاندانی دښمنی خولې چې دا خښه نه دی خپل کې بس خپل مینه محبت ساده او خپل خاندان یو ځای ټول یو ځای اوسي.
همداشان د فلم ګندګر جوړونکي مظفر خان مشال ریډیو ته د خپل فلم په اړه وویل.
هغه خپل فلم می جوړ کړی دی ما فیملی سره کته شي او امید لرو چې ان شاء الله چې خبر دي خیره دی کې جانګیر دی ارباز دی او دلبر منیر دی ببرک شاه صفان دغه خاص فلم دی.
د فلمونو د ډایرکټرانو د خپل فلمونو په حق لا داوی په خپل ځای خو اصل فیصله به ولس کوي چې د ډایرکټرانو خپل فلمونو کې څومره د پښتني کلتور او د خمه یار خیال ساتلې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د سراج ظهیر رپورټ اوریدو اوس او رستي شیبی دي نو راځي چې له مشال زمي رستي لن خبرونه ورو
د افغانستان د لوګر والی ارسلا جمال نن سهار د لوګر ولایت په مرکزی جماعت کې په 14 کې وژل شو. د لوګر د والی وایند محمد درویش نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې وایز د لوګر والی وژل شوی او 15 نور ملکی وګړي ټپیان شوی دي. نو مور زیاته کړه چې شاوډیدونکو ټوکی په هغه مایک کې ځای پر ځای شوی چې ارسلا جمال پر د اختر د لمانځه ګډونوال ته وینا کوله. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی ویلی چې پر جماعتونو برید د مسلمانانو کار نه دی بلکې د هغو کسانو عمل دی چې د مسلمان وژنې لپاره ګمارل شوی دی. تر دې وړاندې کرزی پر وسواله طالبانو یو ځل بیا غږ وکړي چې نور د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مرګ ژوبلې نه سبب کیږي. کرزی پر آر کې د لوی اختر تر لمانځه وروسته چې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم په څنګ کې ولاړ وو د غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي چې په سوال کې د پوځي عملیاتو د شروع کېدو راهیسې څه باندې 2000 کسان لا درک شوي دي. یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا په خاص توګه د سواد پر خلکو غږ وکړي چې د خپل ورکسو کسانو په اړه د معلوماتو سره شریک کړي. دا بیان تر هغه وروسته راغلی چې د تیر جمعې پر ورځ په سواد کې یو شمېر ښځو د پوځ خلاف مظاهره وکړه او تورې ولګاوه چې پوځ د تیر 15 کلونو راهیسې د دوی د کورنیو خواو 6500 کسان د ځان سره ساتلي او هیڅ معلومات نه ورکوي. د عراق په کرکوک ښار کې د سنیان لایو مسجد د باندې بمې چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه هغه مهال وسو چې خلکو په القدس مسجد کې د اختر لمونځ ادا کړی او د وتلو په حال کې و. اروپایي اتحادیه وایي چې ایران د خپل انجمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږ قوتونو سره د اټومي شخړې د حل لپاره وړاندیزونه شریک کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني چارو ویان مایکل مین د اعلان په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږ سترو قوتونو د مشرانو ترمنځ د دوه ورځنۍ مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وکړي. او د سعودي عرب په مناوي دي کنه په لکونو مسلمانان یو ځای سوي تر سو د حج د ورستي رکن په توګه شیطانان په ډبر ویلي پس پینو احرامونو کې پوښلي حجانون په کانکریټو جوړ هغه سلی په کان ویشتل شیطان ته منسوب دي دا کار په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د نړۍ نور مسلمانان د اختر اول ورځ مانځي او قرباني کوي
او اردن کوم د سره د مشالډیو د نن ورځې خبرونه پای تر رسیدي او تاسو ته مچې سبا او بل ورځو مشالډیو بس تاسو لپاره ځانګړي خبرونه وړاندې کوي د اختر په مناسبت سره نو تاسو په هغه کې هم برخه اخیستئ شئ هم د سره خپل قربا اسر الله مومن او د خبرونو وړاندې مشازمیو تکنیکی همکار اسا کمیل ته اجازه ورکړي د الله پامان